امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان ولسی جرګې د اتلسو کاندید وزیرانو څخه اتو تنو ته د باور رای ورکړی دی. د پاکستان اردو وایي چې په شمالي وزیرستان کې شپږ او یا یاغیان وجلی دي او حزب الله او اسرائیلو په یو بل باندې د توغندیو ډزې کړي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو درختیا او خوشحالی په هیله د دې امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه اوریدلی سي، او د امریکا ژغ سر مقاله هم په دې خبرونه کې لرو. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو اورو. ولسی جرګې د اتلسو کاندید وزیرانو څخه اتو تنو ته د باور رای ورکړی دی او لس نورې رد کړل. پامکړی په دې اړه د رپورټه ولسی جرګې پرون د چهارشنبې په ورځ د ملي یووالي د حکومت د اتلسو کاندیدو وزیرانو څخه اتو ته او د ملي امنیت کاندید د باور رای ورکړه. په تایید سو وزیرانو کې د کورنیو، بهرنیو او د مالیې وزیرانو او همداراز د ملي امنیت رئیس هم شامل دی. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایګیری نتایج داسې اعلان کړل.
بهرنیو چارو وزارت کاندید صلاح الدین ربانی، کورنیو چارو وزارت کاندید نورالحق علومی، مالی وزارت کاندید اکلیل حکیمی او ملی امنیت ریاست کاندید رحمت الله نبیل د ولسی جرګې لخوا د باور رای ترلاسه کړی.
په نورو وزیرانو کې چې ولسی جرګې ورته د باور رای ورکړې، د کانو او پټرولیوم د چارو وزیر داود شاه سبا، د کلو د پراختیا وزیر نصر احمد دورانی، د مهاجرونو وزیر عالمی بلخی، د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثمانی او د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز شامل دي. په هغو کاندیدو وزیرانو کې چې د باور رای ورنکړسو، شیر محمد کریمی هم شامل دي چې د افغانستان د پوځ لوی درستیز وو او د ملي دفاع د وزارت لپاره نومول سوی وو. ولسمشر غنی په یو بیان کې چې له ارګ څخه خبر سوی دی، د ولسی جرګې لخوا اته کاندیدو وزیرانو ته د باور د رای د ورکولو پریکړه وستایله. هغه دا خبره هم کړې ده چې د پاته وزیرانو او رتسو کاندیدانو پر ځای به نور کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي.
او دا هم نور خبرونه، د پاکستان اردو ویلي دي چې په وروستیو هوایي حملو کې چې د هغه هیواد په شمال لویدیځ کې د افغانستان سره سرحد نږدې په مشکوکو یاغیانو باندې وکړې، شپږ او یا کسه وژلي دي. په یو رسمي بیانیه کې ویل شوي دي چې د حملې د سه شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې شوي دي. په بیانیه کې دا هم ویل شوي دي چې اردو د تروریستانو د پټېدو په شپږو ځایونو د مهماتو په یوې زیرمې او اوو موټرو باندې چې بمونه پکې ښول شوي وو دغه هوایي بریدونه وکړل. بیانی ویل چې په وژل شوو کسانو کې خارجي جنګیالي هم شامل وو. د پاکستان اردو په وزیرستان کې د تیر جون په میاشت کې د یاغیانو په خلاف یوه لویه حمله وکړه او دا ادعا یې وکړه چې څه د پاسه 2000 یاغیان ووژل او په مقابل کې 200 پاکستانی عسکر ووژل شول.
د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې هغوی به چې د اسرائیلو د پوځ د موټرو په یوه کتار باندې د توغندیو مرګانۍ حمله کړې، د دې حملې بشپړه قیمت ادا کړي. د توغندیو د ډزو په تبادله کې چې د سوریې او لبنان د سرحد سره نږدې وسوې، دوه اسرائیلي عسکر او په جنوبي لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د قواو یو غړی وژل سوی دی او اسرائیلي عسکر زخمي سوي هم دي. اسرائیلو د دې حملې ملامتي په لبنان کې ډیره د حزب الله په مبارزه ډلې باندې اچولې ده. شغلی نتنیاهو پرون د اسرائیلو د کابینې یوې غونډې ته وویل چې ایران د حزب الله د ډلې څخه د دې د پاره کار اخلي چې د سوریې د ګولان په غونډیو کې یوه بله تروریستي جبهه پرانیزي. صدر اعظم خپلې کابینې ته وویل چې د لبنان حکومت او د سوریې د جمهور رئیس اسد رژیم په اسرائیل باندې د دې حمله په مسولیت کې شریک دی، ځکه چې دا حمله د دوی د خاورې څخه په اسرائیل باندې سوی دی. د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د قواو په وینا شپږ راکټونه د لبنان د یو کلي څخه په اسرائیلو باندې وار سول چې د اسرائیلو لخوا یې جواب ورکړ سو. ټاکل سوی وه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د چهارشنبې په ورځ غونډه وکړي او د دې پیښو په اړه بحثونه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکو. د سوریه د تازه آزاد سوی کوبانی ښارګوټي خبره سوی تصویرونه شي چې ښار ټول په خاورو خزلو بدل سوی دی. ودانۍ تباه سوی، موټر تش ټول ولاړ دي، او لارې کوڅې د فضله موادو څخه ډکې دي. کوردی جنګیالیو د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د څو میاشتو جګړو څخه وروسته چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړ ورسره و، دغه ښارګوټي د اسلامي دولت د ډلې څخه بیرته نیولی دی. د زیاتو تباهیو سره سره په زرګونو د کوبانی مهاجرین چې ترکیه ته اوښتي دي بیرته د سرحد په خوا روان دي، او وایي چې دوی غواړي خپلو کورونو ته ورسي. کوردي قواو پرون د چهارشنبې په ورځ د دغه ښارګوټي ځینې برخې بیرته نیولې دي، او ویلي دي چې جګړې لا د ښار په اطرافو کې روانې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ښار ځینې سیمې لا د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې دي، چې تقریبا 10% کیږي.
پرون د چهارشنبې په ورځ د یونان په پایتخت آتن کې په داسې حال کې د اسهامو بازار 9% راولوید، او لویو بانکونو خپل قیمتونه یوه روبه بایلودل چې د یونان نوی صدر اعظم الکس تسیپیراس وویل چې د نورو اروپایي حکومتونو لخوا به د سپما کولو غوښتنو ته په ړندو سترګو تسلیم نسي. هغه وویل چې موږ دلته د دې دپاره نه یو راغلي چې پر موسساتو باندې کنټرول ولرو او قدرت ترلاسه کړو. هغه خپل نوي کابینې ته چې اکثریت یې کین اړخه پوهان او د پوهنتونونو استادان دي وویل چې موږ د دې دپاره راغلي یو چې هغه لار چې سیاست چلوي او حکومت کوي په چټکۍ سره بدله کړو. د اسهامو بازار وروسته له هغه زیات راولوید چې نوی حکومت هغه پلانونه بدل کړل چې زیاته شتمنی خصوصي کوله، چې په هغو کې د چین د کاسکو د کښتیو په شرکت باندې په پیرایوس کې د یونان د لوی بندر خرڅلاو هم شامل وو.
په سلګونو کسانو او فعالینو چې محصلان، کروندګر او د کارګري سازمانونو غړي پکې شامل وو، پرون د چهارشنبې په ورځ د اندونیزیا په جاکارتا کې د جمهور رئیس د ماڼۍ مخې ته راوتلي وو، او له دې کبله احتجاجونه وکړل چې حکومت هغه څوک د ملي پولیسو د مشر په توګه نومولی دی چې زیات رشوتونه یې اخیستي دي. جمهور رئیس یوکو ویدودو په یو غیر عادي اقدام سره فیصله کړې چې د لوړو چوکیو دپاره ټول نوماندان باید د اداري فساد او رشوتخوري ضد کمیسیون لخوا وڅېړل سي، مګر په هغوی کې یوه څرګند استثنا جنرال بودی کناوان وو چې لوی رشوتخور بلل سوی دی. د اندونیزیا د محصلانو د سازمان د پوهنتون رئیس وویل چې محصلان د جمهور رئیس د دې پلان له کبله چې غواړي کناوان وټاکي سخت مایوسه سوي دي. احتجاج کوونکو دا هم ویلي چې دوی د اداري فساد او رشوتخوري ضد کمیسیون د رئیس د مرستیال په حق له تحقیقاتو له کبله هم په قهر دي. هغه تېر اونۍ ونیول سو خو بیرته خوشي سوی دي.
د سومالیا جمهور رئیس حسن شیخ محمد پرون د چهارشنبې په ورځ د القاعده سره تړلي د الشباب د ډلې غړو ته د عفو پیشنهاد نوی کړی دی. حسن شیخ محمد وویل چې د حکومت په د الشباب د هر غړي د حفاظت او ساتنې تضمین وکړي چې په خپلو جنایاتو باندې اعتراف وکړي، د دې ډلې څخه ووزي او هغه رد کړي، او د سومالیا د سولې او د روغې جوړې په جریان ورګډ سي. جمهور رئیس په خپل تبصره کې چې د هغه د نطاق لخوا خبره سوه ویلې دي چې حکومت باید دغو خلکو ته د کاروبار او تجارت په زده کړه کې هم مرسته وکړي.
د فریډم هاوس په نامه د بشري حقوقو مؤسسې ویلې چې په دیموکراتیکو اصولو او ارمانونو ولاړ نړیوال سیستم په تیرو 15 کالو کې اوس تر ټولو زیات د ګواښونو سره مخامخ دي. فریډم هاوس پرون د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنۍ سروې کې ویلي دي چې په 2014 کال کې د دیموکراسۍ حال په استثنایي توګه ډېر خراب و. په دې کلنۍ رپورټ کې سوریه تر ټولو په ټیټه درجه کې راغلې ده، او له بلې خوا رپورټ ویل دي چې په ټوله نړۍ کې د دیموکراتیکو ازادیو کچه تر لوړېدو زیاتره د ټیټېدو په خوا روانه وه. د ډیپلوماسۍ ویل دي چې د نراحتۍ زیاته برخه د دیموکراتیکو معیارونو څرګندول و چې د روسیې لخوا په یوکرین باندې بریدونه او د کریمیا مستقیم اشغال هم پکې شامل وو. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس په مکریز مرته خبرونه لومړی رپورټه. په جنوب کې افغان مقامات وایي چې له پاکستانی لوري سره تر ګډې ناستې وروسته د ډیورن کرښې له پاکستانی لوري څخه پر افغان نظامیانو حمله نه ده سوې. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار څخه رپورټ راکړی دی.
د افغان دولت وسلوال مخالفین په پاکستان کې پټن ځایونه او تر بریدونو وروسته د پاکستانی نظامیانو په څنګ کې پناه اخیستل. هغه ادعا چې افغان نظامیانو تل د خپل وسلوالو مخالفینو په اړه کړې خو دا ځل خبره بل ډول ده. په ډېره حیرانوونکې توګه له ډېر لوسکانو څخه وروسته په لومړي ځل افغان نظامیان وایي چې له ډیورن کرښې سره نږدې پر مرکزونو د ډیورن خط له پاکستاني لوري څخه بریدونه نه کیږي. دا بریدونه له تیرې پنجشنبې راهیسې نه دي سوي. هغه ورځ چې افغان او پاکستاني جنرالانو په کندهار کې ګډه ناسته درلوده. په جنوب کې د 215 اتل قلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د پاکستاني نظامیانو روحیه تغیر کړي او دوی غواړي چې د هڅې نوري هم اغیزمن شي.
دغه جلسې نه چې موږ د پاکستاني هیات سره درلوده تر هغې وروسته څه تغییرات راغلي کمانډو حکم شوی هغه وچې نه څه نه دي. موږ داسې نه دي لیدلي په هغه شکل چې مخکې به راتلل انداخ به کوو جنګ به کوو په سرحد کې بیرته به تختېدل د دوی د پوستو د څنګه سره تلل به د پاکستان خاورې ته په دغه نږدې ورځو کې دا شی نه دي شوي.
ډېره باریکه نقطه مو یاده کړله تر ناستو وروسته بیا انداخ نه دی سوی. دا موضوع داسې یو تصویر ورکوي چې د هر څه د پاکستاني لوري په کنټرول کې کنه په قاطي وجودي توګه مخنیوی سوی.
خو ممکن دی هم کوم هدایت ورکړی وي یا به موقت هدایت ورکړی وي یا به دایمي ورته ویلي هغه نو د دې سره ده. نو بل مجلس ممکن په د دوی په خاوره کې وشي بیا به هلته هم معلومه شي چې نو لږ په تفصیل توګه په دې شیانو باندې خبرې وکړو او بیا به وګورو نتایج دی دغه.
د افغان پوځ د دوستوریز جنرال زیاتوي چې د توندلارو ضد جګړه کې به د ګډو هڅو لپاره دواړه هیوادونه یو نوی پروګرام هم عملي کړي. دوی زیاتوي چې په لومړي ګام کې به د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ یو مشترک مرکز هم ژر رامنځته شي.
په سپین بولدک یو د همغږۍ مرکز به جوړ کړي چې هغه کې پاکستاني طرف هم وي د موږ سره د قوتونو وي او اردو ملي وي ته مشترک ټول کې نه هم دی. پاکستان د امنیتي قوتونو مسؤلین هم د موږ د امنیتي قوتونو مسؤلین هغه په خپل مبین کې دغه مسله حل کړي که چېرې په هغې سطح هم نه حل کېدله بیا دغه امنګي مرکز ما په خبر راکړي زه بیا مستقیما د قمندان قول اردو نمبر 12 سم دغه ناصر خان جنیجو سره به زه خبرې کړم.
په جنوبي ولایتو کې د افغان پوځ نوموړی قمندان وایي چې د پاکستان په دننه کې د هغه هیواد د نظامیانو د فشار له کبله د افغان وسلوالو طالبانو ډېری کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوي. جنرال حمید د اسلامي دولت یادایش له ډلې سره د ځینو افغان وسلوالو طالبانو اړیکې هم مني خو وایي چې جدي ځکه نه دي چې بهرنیان په لیکو کې نسته او د افغان طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله ځینو محلي مشرانو یې خلیجي هیوادونو ته د مالي امکاناتو د ترلاسه کېدو لپاره سفرونه کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د همز مرد خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت چې له کندوز څخه را استولې دي او وایي په کندوز کې د معلولینو او مایوبینو یوې ټولنې یو شمیر معلولین او مایوبین پر کار کړي او یا یې بیلابیل کسبونه ورزده کړي دي. په مکړی رپورت
په قندوز کې د معلولینو او معیوبینو له حقوقو څخه د دفاع او یا هغوی ته د کارموندنې په موخه یو شمېر ټولنې جوړې شوې دي. عبدالخلیل وزیری چې د معیوبینو د یوې ټولنې مشري پر غاړه لري وایي چې په تیرو دریو کالو کې هر کال تر سلو زیاتو معلولینو او معیوبینو ته زمینه برابر کړې چې لنډمهاله او اوږدمهاله د مسلکي زده کړو کورسونه تعقیب کړي.
درې کاله کې داسې په 200 کسانو ته په څلورو بخشو کې خدمات وړاندې کړي چې دوی ته هغه عمده بخش مو د مچیو بخش مو چې سل کسان په مچیو کې تربیه کړي وو او څلوېښت کسان مو په ترمیم د موبایل کې او نور بعضې بخشونه نور خدمتونه چې مختص د زنانه بخشو یا چې خیاطی او دزوزی او خامک دزوزی او چې 200 کسانو ته خدمات ورکړي. همداسې په 2023 کال کې موږ یو 160 کسانو ته پروګرام درلوده چې په دا کې 40 کسانه خځې کو په اشپزي بخش څلور میاشتې ترنینګ ورکوو. دغې په څنګ کې 80 کسان نور موږ په انګلیسي او کمپیوټر کې 8 میاشتې پروګرام ورته درلوده چې موږ زده کړې ورکړي.
د معلولینو معیوبینو له دغې ټولنې سره چې مشیری عبدالخلیل وزیری کوي 1500 کسانو ځانونه ثبت کړي دي او تر دې زیاتو ته یې مرستندوی وسایل ګرځنده چوکۍ او نور شیان ویشلي دي.
په مجموع کې 1500 کسانو دغه انجمن نه معلولین مستفید شوي دي. هم د صحي پروتیز او بایسیکل او لرګي او اسچو په بخش کې بعضې مو عملا په کار لګولې دي. موږ په دا نږدې ورځو کې 500 کسان ته په نلدوانی او برق کې درې میاشتې ترینینګ ورکړو. بالاخره دی فارغ شول عملا نوزی کار کوي. و همداسې موږ دولس کسانه اوناس طبقه دوی ته معرفي کړي وه چې دوی ته درې میاشتې د منیجمنت په باره کې ټرینینګونه ورکړل. بل د درې میاشتو نه همدغه 8 کسانه دوی بیرته په صفت د ټرینر استخدام کړل.
د معلولینو معیوبینو د دغې ټولنې مشر عبدالخلیل وزیری هم معلول دی، خو دی وایي چې دوی به هڅه کوي چې معلولین او معیوبین له ځان لوالي راوباسي او کاروبار ته یې مخه کړي.
موږ انجمن بعض نور فعالیتونه کوي او نور سازمانو ته موږ معلولین معرفي کوو. دوی په صحي بخش کې مشکل ولري، په تعلیمي بخش کې مشکل ولري یا نور هغه اجتماعي پرابلمونه سره چې دوی مخامخ کېږي موږ دوی ته دادخواهي کوو. او د دې په څنګ کې موږ کاریابي کړي ده یو تعداد معلولینو ته چې دوی ته موږ دا ورفهم ورزده کړي ده. بل دغې نه دوی مو مستقیماً بازار کې په کار شامل کړي چې کندوز کې چې مصروف دي عملاً معلولین دي او موبایل
یو تن معلول ثابت چې اوس مهال په بازار کې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم دکان لري وایي چې زده کړې په همدغه ټولنه کې کړي، وسایل ور کړي او اوس ښه کاروبار لري. درې کاله کېږي چې د موبایل ټلیفونونو ترمیم مې زده کړی. له خپل کار څخه راضي یم. د ورځې 200 یا 400 یا تر دې زیات عاید لرم. ثابت یوې بلې خبرې ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې یو شمېر معلولین او معیوبین د سړکونو پر غاړه سوال کوي. پر هغوی یې غږ وکړ چې د ده په څېر کار وکړي او ځان له ستونزو وژغوري.
پیام ما د معلولین و معیوبین همی هستند که از گوشه خانه بیاین بیرون و همچنین اونا
زما پیغام معلولین و معیوبین و تداده چه د کور لکنجره و وزی کار وکړي او هغه معلولین و معیوبین چه د سرکونو پر غاړه ناست و خیرات تولوی له هغوی غواړم له سوال کولو لاس واخلي. زانونه کمزوری حس نکړي بلکې د سالمو انسانانو غوندې کار وکړي. په قندوز کې یو شمېر معلولین او یا هم معیوبین د سرکونو پر غاړه سوال کوي. د دغو خلکو یو شمېر پر نشئی تو کو هم روګدی شوی دی. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
ټولاند خبرونه. ولسی جرګې د اتلسو کاندید وزیرانو څخه اتو تنو ته د باور رای ورکړي او لس نورې رد کړي دي. د پاکستان اردو ویلی دی چې په وروستیو هوایي حملو کې چې د هغه هیواد په شمال لویدیځ کې د افغانستان سر سرحد ته نږدې په مشکوکو یاغیانو باندې وکړې شپږ او یا کسه وژلي دي. د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغوی به چې د اسرایلو د پوځ د موټرو په یوه کتار باندې د توغندیو مرګانۍ حمله کړې د دې حملې بشپړه قیمت ادا کړي. د سوریه د تازه آزاد سوي کوباني شارګوټي خپاره سوي تصویرونه ښیي چې شار ټول په خاورو خځلو بدل سوی دی. ودانۍ تباه سوي، موټر تش تور ولاړ دی او لارې کوڅې د فضله موادو څخه ډکې دي. کوردي جنګیالیو د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د څو میاشتو جګړو څخه وروسته یې چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړ ورسره و دغه شارګوټي د اسلامي دولت د ډلې څخه بیرته نیولی دی. پرون د چهارشنبې په ورځ د یونان په پایتخت آتن کې په داسې حال کې د اسهامو بازار 9% راولوید او لویو بانکونو خپل قیمتونه یوه روبه بایلودل چې د یونان نوي صدر اعظم وویل چې د نورو اروپایي حکومتونو لخوا به د سپما کولو غوښتنو ته په ړندو سترګو تسلیم نه سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د پوهنې وزارت له 10000 او 55 جریبه ځمکو د زورواکو لخوا غصب سوي. نور تفسیر د بهارت صابر په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا د دولتي ځمکو غصب هغه غټه ستونزه ده چې هستوګنیزو کورونو لپاره یې د اړو کسانو هیلې خاورې کړې دي. په دې لړ کې ښوونکي هغه کسان دي چې زیاتره یې د خپلو کورونو خاوندان نه دي او د خپل کار یا ښوونځي نه په 100 کیلومتره لرې او په کرایي کورونو کې ژوند کوي. سره له دې چې تیر ولسمشر ښاغلي کرزي 100 واره د معارف پرورۍ او د ښوونکو ژوندانه ته د لازمې توجه غږ پورته کړی و او ښوونکو ته یې د ځمکو د ورکړې حکم کړی و، خو لا هم ډېر داسې ښوونکي شته چې د کورونو خاوندان شوي نه دي. د معارف وزارت ویاند کبیر حکمل وایي د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره یې ښوونکو ته د ځمکو ورکولو هوډ د پخوا په شان پوخ پاتې دی. حکمل وایي ولسمشر غني د ښوونکو د ورځې د لمانځلو پر مهال امنیتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې په ټولو ولایتونو کې د معارف ځمکه د زورواکو له منګولو راخلاصه او معارف وزارت ته یې وسپاري څو معلمینو ته د کور جوړولو لپاره توضیح شي.
این روند آغاز شد. ما در 56 ولایت افغانستان زمین های خود در اکثر بعضی از ولسوالی ها به دست آوردیم.
دا لړۍ پیل شوه او موږ د 15 یا 16 ولایتونو په ولسوالیو کې د معارف ځمکې ترلاسه کړې، خو له دې سره سره موږ د 9000 جریبه ځمکو کمی محسوسوو چې باید ښوونکو ته یې ورکړو. دا مهال په ټول هیواد کې د معارف 15500 جریبه ځمکه د زورواکو یا نورو ادارو لخوا غصب شوې چې باید بیرته موږ ته وسپاري څو ښوونکو ته ورکړو.
د معارف وزارت ویاند وایي د ځمکو د توضیح په لړ کې دوه اونۍ د مخه په ننګرهار کې د ښوونکو خارګوټی افتتاح کړو او تر هغه وروسته په اروزګان، لوګر او خوست ولایتونو کې هم دا کار ترسره شوی دی. حکمل هیره څرګندوي چې معارف به د ولسمشر غني د حکم پر اساس د شپږو میاشتو په اوږدو کې خپل ځمکې ترلاسه کړي، خو ځینې ښوونکي د معارف وزارت د ویاند دا خبرې تشې بابیزې ګڼي او هغوی په دروغ ویلو تورنوي. د کندز ولایت یو ښوونکی وایي
در ولایت کندز تقریبا بیش از 8000 نفر معلم هست. در نوبه توزیع نشده ما از ولسوالی امام صاحب هستم که شهرک معلمین 5-6 سال پیشتر نمیشه.
په کندز ولایت کې څه د پاسه 8000 تنه ښوونکي شته، خو لس تنه هم ځمکه نه ترلاسه کړې. په امام صاحب ولسوالۍ کې د ښوونکو د خارګوټي بنسټ نږدې 6 کاله د مخه کېښودل شوی، خو تر ننه یوه نمره هم نه ده توضیح شوې. د نمونې په توګه یوازې دوه ښوونکو ته یوه نمره په نښه کړې، خو بیا لاړل پسې لاړل. دوی ولې دومره دروغ وایي؟
کبیر حکمل دا خبره ردوي او وایي که چیرې ښوونکو ته د توضیح وړ ځمکې داوایي نه وي یا د چا لخوا غصب شوي نه وي، نو دوی یې په توضیح کې لټي نه کوي او ښوونکو ته یې د ځمکو ورکړه یوه یقیني او باوري خبره ده.
ما در حدود 2,17,000 معلم داریم، بیشتر از 100,000 معلم ما نمره توضیح کردیم. این به این معناست که تنها شعار نیست بلکه عمل هست.
موږ نږدې 2,12,000 تنه ښوونکي لرو چې 100,000 تنو ته مو ځمکه ورکړې او دا ښایي چې زموږ ادعا شعار نه بلکې عمل دی. دا کار مو ښوونکو ته د هغوی د حق او یو امتیاز په توګه ترسره کړی دی.
د ښوونکو لپاره د افغانستان د معارف وزارت پالیسي ښیي چې هر ښوونکی که کاري سابقه ولري او که نه باید د یوې نمرې ځمکې خاوند وبوسي. دغه ځمکې د معلمینو د شورا د پریکړو پر اساس توضیح کیږي، مانا دا چې اړو کسانو د پاخه عمر لرونکو ښوونکو او هغو کسانو ته چې پاخه کاري سابقه ولري لومړیتوب ورکول کیږي. خو لا هم د معارف وزارت غټه ستونزه دا ده چې زیاتې دولتي ځمکې د زورواکانو لخوا غصب شوي او کله چې دوی د دولتي اساساتو او قوانینو په اډانه کې د ځمکې اسناد ترلاسه کوي او د توضیح لپاره یې مټې رانغاړي، نو هله ثابته شي چې په ځمکه باندې لا پخوا ودانې شوي وي. د معارف وزارت په وینا د دغو ځمکو بیرته ترلاسه کول غټه او لانجمنه ستونزه ده چې وخت ته اړه بلل کیږي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په هیتی کې د جنوري 12مه د تباه کوونکې زلزلې 15مه کلیزه ده چې ملګرو ملتونو په معاصر تاریخ کې دا په خاري سیمو کې تر ټولو ستره تباهي یاده کړې ده. دغې تباه کوونکې زلزلې تقریبا په 3 میلیونه خلکو باندې په مستقیمه توګه اغیزه کړې ده. ټاکل شوې ده چې په دغه زلزله کې څه باندې 200,000 تنه مړه شوي دي او تقریبا 300,000 تنه پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې 1.5 میلیونه کسان یې بې کوره کړي وو. امریکا لومړی ګاونډي هیواد و چې دغې تباه کوونکې زلزلې ته ځواب وایي چې د بین المللي کوښښونو د یوې برخې په حیث د پلټنې او ژغورنې ټیمونه هیتی ته واستول. د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې له لارې امریکا تر دې نیټې پورې د اضطراري خوړو په ویشلو کې ستره ونډه اخیستې ده چې تقریبا 4 میلیونه کسان یې په نس ماړه کړي دي او 1.3 میلیونو کسانو ته د څښلو پاکې اوبه هر ورځ رسوي. د امریکا کانګرس د دغې زلزلې نه راپدی خو د هیتی لپاره ټول ټال 4 میلیارد ډالر تصویب کړي دي. د امریکا مرستې د هیتی د زرګونو خلکو په ژوند کې پوره فرق راوستی دی. مونږ د 308,000 بې کوره شوو خلکو لپاره د سرپنا په پیدا کولو کې مرسته کړې ده. مونږ ورسره مرسته کړې ده چې مالي موسسو ته لاره پیدا کړي چې په دې کې هغه 20,000 واړه کاروباریان شامل دي چې واړه پورونه ورته ورکوله کېږي. تقریبا نیمایی هیتیان له هغو روغتیایي مرکزونو نه اوس ګټه اخیستلی شي چې د امریکا په مرسته جوړ شوي دي. تقریبا 70,000 بزګرانو سره هم مرسته کړې ده چې په خپلو حاصلاتو کې یې پوره زیاتوالی راوستی دی. مونږ د هیتی د 3,390 ملي پولیسو په روزنه کې مرسته کړې ده. امریکا د صنعتي پارک په جوړولو کې هم مرسته کړې ده چې تر اوسه پورې 15,000 تنو ته پکې کارونه پیدا شوي دي. نو کله چې پراختیا ومومي نو توقع ده چې نور کارونه پکې خلکو ته پیدا شي. د بې سارې ستونزو سره سره د زلزلې د کېدو نه راپدی خوا هیتی ډېر زیات پرمختګ کړی دی. د بې کوره شوو خلکو څه باندې 90% کسانو ته د کمپونو په ځای او نور د اوسېدنې ځایونه پیدا کړي دي. د روغتیا اساسي شرایط یې ښه شوي دي او د 2011 کال نه راپدی خوا هر کال یې اقتصادي وده زیاتېږي. سره له دې چې ډېر څه کولو ته ضرورت دی او د هیتی ودانول او پرمختګ به ډېر کلونه ونیسي. د هیتی کامیابي د دوامداره قوي ډیموکراتیکو موسسو پورې اړه لري. د دغې کامیابۍ راز پارلماني انتخابات دي. د هیتی د ډیموکراتیک پرمختګ لپاره په وخت سره آزاد او عادلانه انتخاب ضرور دي او په بیا ودانولو او پرمختګ کې لاسته راوړنو ته پرمختګ ورکولی شي. په هیتی کې اوس بیا ودانول دوام لري. امریکا په خپله وعده ولاړه ده چې د هیتی د خلکو او حکومت سره یې کړې ده او خپل کار ته به دوام ورکړي چې د هیتی سره مرسته وکړي چې ډېر باثباته او سوکاله هیواد شي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې ویبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
او اوس پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په حساب یې تست واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه منفي 4. په کندهار کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14. په هرات کې به نن باران وي، د تودوخه لوړه درجه 15. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، په غزنی کې به نن اسمان ځای وریځ وي، په کندوز کې به او خوست مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای وریځ وي. په فراه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 21، ټیټه 8. قدر من اوریدونکو، په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونې محترمه همکار نسرین محمود عزیزی حاضر ده. په لنډ وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه ووري. تاسو زموږ سره اوسئ.